السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی. خو دا پروګرام لنډ خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر مولا هبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلي دي. د دغه لیدو کتو اغیز تکیدلی شي. په دې اړه د چارو دی وکتون کې سره مرکه هم لرو. خو پایل د ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وای په هرات کې شپږ دیرس نوی جوړ شوی کورونا زلزله ځپلو خلکو ته سپارلی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونا د رباط سنګي ولسوالۍ خوشرباط او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې وران شوي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندهجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلې شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په سر روانه ده او دوی تر خیمو لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې 2023 کال په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون د جنوري لسمه په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.2 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې د بودیجې او مالی ملاتړ د کموالي له امله یې له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي او په دې هیواد کې یوازې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کیږي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپله لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ نن دویمه یې یکشنبه د جنورۍ په 14 او درېیمه او وروستۍ هغه یې د جنورۍ په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثي یاغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته په سور سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. په ورته وخت کې د بریتانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دغه هیواد سمندري ځواکونو په سره سمندرګي کې له امریکا سره په ګډه د سې شنبې په شپه 13 بې پیلوټه الوتکې او د حوثي یاغیانو درې راکټونه له منځه وړي دي. حوثي یاغیان چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي خبرداری ورکوي چې په سره سمندرګي کې به تر هغو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نوي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا دغه غړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړې. د امریکا متحده ایالاتونه، برېټانیا او فرانسې چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دې شورا د دایمي غړي لخوا دا ډول اقدام د دل خپل مقام نه وړه ګټه پورته کول دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر مولا هبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره کتلي دي. خپل مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د همدې ملاقات هیله کړې وه. تفصیل له صفی الله ستانیک زیاورو.
ازادي راډیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه له دفتره یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل رحمان کندهار ته ورغلی و. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړې چې مولانا فضل رحمان د طالبانو له رهبر سره کتلي که څنګه. یو شمېر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سي پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل رحمان د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلي دي. د مولانا فضل رحمان او ملا هیبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل رحمان او شیخ عبدالله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل رحمان به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل رحمان افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی بازار ته دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده، خو اصل د هغوی خو د هغوی مشر دی خامخا
مشر سره به
د مولانا فضل رحمان او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دېره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پرېکړې له هغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل رحمان د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړي چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل رحمان د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل رحمان او د طالب لوړ پولو چارواکو ترمنځ تر ډیره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل رحمان سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل رحمان له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل رحمان سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړي. مولانا فضل رحمان هغه وخت ویلي و چې ده او ګوند یې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې پرون مولانا فضل رحمان په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. دغه لید کاته څومره مهم دي او د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ناندرۍ او ستونزې څومره هوارولی شي، په همدې اړه مې د چارو د کتونکي ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل رحمان د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په لاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرفه په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل رحمان د سوي نه ډېره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل رحمان د حل نه ډېر جیګ وي یا د هغه د سوي نه جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړوه. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز تر په دغې پر اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسي کې. دا بل سوال دی چې هغه په میډیا پر
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګ مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افراسیاب خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، ته هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغه په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنی ورکوي چې دا به څه فائدہ وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه سویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په دا وروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګری دي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هواري شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره، ټي ټي پی پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چاک کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان سره سرګردانه ده. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي صاحب الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولانا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدنو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرلی، باید خو دوی بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خو دا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اورور پلار ایسو اور سره برس